سلامونه او ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاک د خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې وچې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیسه سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما د درې میاشتې راپور بعد میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یو کال حبس او 9 درو او څلورم په دوه کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولې دي. همداراز یو شمیر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شانټ کړای دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غوونه اوریدل شوې دي. خو رویټرز لیکلي دا غوونه د هوایي مدافع د سیستم غوونه ته ورته وو. سملاسي په دغه بریدونو کې د سر او مال د احتمالي ځان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیا پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې لنجدې یوې میاشتې رهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. 13 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریکه کړي. د جرمنی هیارخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هیارخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو دا سبریخی چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوی چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویل ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ډېر جر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زه فرشته سحاک یم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
بندشونه سیاسی دی متاسف حالت دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده، او هماري لپاره 1500 جریبه چې دغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سکال لپاره 23 پروژې پلان کړي دي.
موږ 15 پروژې کار لاندې دي، ځوانان افتتاح شول ان شاء الله په کم وخت کې بشپړ مور افتتاح شي، چې تقریبا سکال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم زمونږه خبري ټولګه ته خرغلي ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دینول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزي په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبري وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو ویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نشي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوې قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کاره کې دوبندیز ولګوه، یو شمیر خزي نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګار ولایت وی اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبان په خپل دغه نوې قانون کې چې د ښځو پر غاړه مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي، که دوی خپل غاړه نه وسي، نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني، نو ته خپل غاړه نه راوسي، نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځي؟ څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غاړه نه وسي، نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول د ما په خبره د ما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت وی اوسیدونکو چې دا هم نغوړی پر راپور کې نوم خبر سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلې کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې وباسي، له ژوند لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. دا قانون ټول 4 فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتونو وړاندې کول او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پیوازانو سره خبري وکړي.
ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپل د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لري نو دوی نارینه پایواز راو غوړو او مونږه لازمه توسي یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او د دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلای.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواکوي هغه خزه چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانين به پر ځان څنګه عملی کړی سي.
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و انتحاری حملو که وجه شوی مجبوره دی چه ده خپلو ماشومان و کورانین و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کلکل آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بې اساسه او ګستاخي بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامی شریعت او حنفی فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نسته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانوني نیوکه کوله. په دې سربېره په افغانستان کې ځینی نورې خزیدې چې وایي سره لدی چې لوړې زده کړې کړې دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکاري اوسی احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوې زده کړیاله درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وم. خو دا دوره ډېره په مشکلاتو سره تېره کړه او د دې لپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، موږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نوي فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په دې پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی، یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
اور سره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خمیرمنې اغیزمنې کړې دي؟
له سیهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ساعته چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیمي کړې، هغه په کور نو دا وقن ډېره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې، همدغه ټول افغان نجونې په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه.
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي څه فکر لري، غوي څه اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي څه تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، غوي خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله، هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و، نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي، موږ باید دنده تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس نجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاوازیات کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې متروسه پورینجونو میرمنو تک څه نه دی کړی که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به موڅوي
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه مده ده چې د خونځي دروازې خلاصې کی د پهنتونونو دروازې خلاصې کی په یو آرامه فضا کې نجونې وکول شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو د مهله دا چې موږ ته کاری زمينه برابر کړي د پهنتونونو دروازې خلاصې کړي د خوندي دروازې خلاصې کړي د زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل پانتون له کمپیوټر ساينس پانځي فارغ شوې زده کړیاله مریم شیرزاد و چې د کابل کې د طالبانو پر نوې بندیزونو باندې او پر خپل رواني ستونزو غږېدلې و
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري
تاسو موږ غل ازادي رادیو اوري د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته په کتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي د فیروزه عزیزي راپور به وو
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې څلور درس بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شامل وي وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت لامل وتړل په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو موده پای ته رسیدلې وي ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سره ونه کړی دا د خبر پاڼه کې د یادو تړلڅو ادارو نمونه نه دی ذکر سوی خو د زینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیرای خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي په کابل کې دی وی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یو یا په احزاب کې یو اوس که خیریه موسسو په طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکوي نو وضعیت د بندشونو سیاسي دي متاسفانه دلته مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډه بیا سره کورنۍ پاتې دي مسایل ته په کاتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي افغانستان کې کلم در سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کوم پیخي وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا نو دا شي مشکلات ته جوړ کا
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لسکسیسې کورنۍ مشر چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
چاره نشته چاره شوی موږ سره غوم رستا کړی دا په ولا کا موږ سره ایت شي دا رقم لګي او دا بیګالم بچی نه دي څو کړو که تو سره دوی انکاری وکړه دوه به موږ سره وکپو شي او بس موږ نور چاره نشته موږ څو کړو الله چې هیڅ شي نشته
د طالبانو حکومت داسې مهال دغه خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلی چې پر افغانستان د دوی تربیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکې د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز سمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسیمه نظمون همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبای د کندهار هغه ولسوالي دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامدار وچکالی له امله کم سوي دي. دا غی ګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالي یو کربندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د ستیا او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېر ځمکې په لږ اوبو سره خړوب کړي.
دغه مځکه چې جی موږ ډیر پستلی ډیر پختای خواري آمدن ملج دی، دوه پسله موږ وبم پر لګو یو مو شی په وکرو هغه شی موږ ته آمدن ملج دی. موږ خواري په کارو دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستلی دی، موږ زمیندارم ګرځستلی د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستلیا وي مدیر جی وبم سره پر لګو یا په دغه برمی دغه جی د ولی وبجی په ورکه مې تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصل کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالۍ یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د ستی او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوس مرش دا غم زکی گرد تروبی و خوشی و دغدی و بو برمی دبا ینچه دی دون دای نپو بیش نو چه دا هم کاری دا از مرش سر وکی وار بس مرش دا هم زکی او چه اصل وکی دا یسانان با یو چه پر تیک سی یو اصل بیا لاستا وار سی واس آقا غط زمیندار سریت دا یو پا مندار و مصرف نور جوڑه یه مرش زکی گرد دای نابات و ناجوری دی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د ستیا وارولو تاړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابع او امریت سرپرست فضل الله وای په ډنډ او پنجبای ولسوالۍ کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې ساته او خاورې اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکه چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبه په پنجبای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 1200 جریبه چې دا هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د ستی او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څخه کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي او زمونږ دا راپورونه په متن متنونه هلته ولولئ. او ازادي راډیو وس د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19:15 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو د خبرونه اخري راپور ته د خوست خار مساحت کوچنیوالی او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالی د دې خار اوسیدونکو لستونزو سره مخامخ کړی دی او لیا د خار د ټولو سړکونو او لختیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت د خاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی سکه لپاره دوه دیش پروژې پلان کړي چې تر وسه د ټولو بودیجه لا نه ده منزور شوه. په دې اړه د سیمې نظم همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د خوست خار په دونه یو کې د دوه سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې ورستیو کې د خوست خار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې خار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د خار فضای ګرجنه کړې ده. خوست خاروال بسم الله بلال مشاد راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرزخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ پنځه پروژې کار لاندې دي. دوه نن افتتاح شول انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نورې افتتاح شي چې تقریبا سا کال موږ دوه درش پروژې په پلان کې نیولې. په انشاءالله الله تعالی تعاون شته چې کال اخیره پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو یو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړي پروژې تر څنګ لختي او تر منځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي. وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې ونیول کیږي.
په خوست خار کې ودایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په خار راځي او د اساسي کانالونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست خار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست خار د پر ډېر مهمې دي ځکه چې دا سرکونه چې دي دا خپله داسې دي لکه په وجود کې د وینې رګونه نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سرکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست خار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
موږ د وچې میوې دوکان دی مېږ ډېر به سره په مزاحمت او بېخي به سره په تکلیف و چې موټر به تېز تلو یا ګردونه به کړل موږ ډېر به سره په تکلیف و چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه د ګردونه مېږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکل نه ستونزه نه خلوش شي.
مخکې به دا سړک نو جوړ ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزه جوړول ډېر رش به او ماشره نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېر سنتیا برابر شي خلکو په زدانه ډول وخت ته ګورتک پیل کړي.
سره د دې چې په وروستیو دولسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړي او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي رادیو انکارانو ته سلامونه او نیکي له خدای پاک ته کې جوړ اوروغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاوز وسوالي یو بغل تل لري سیمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالي جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 روپۍ موټر ته ورکو لاریم کچه دي. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې دی لپاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې یو لټ مکینولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولین ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر له مشکلاتو سره مخ یو. چې کله زمو سی واور سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي. مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی ل ایران خوزستان شهر څخه وایسته پیډم ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر په تنګ سره یو موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته هېڅ شی نه راغه ویم ټکیم ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته یو زمینه دې موږ ته برابره کړي دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا څه لپاره کړی دی دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشیږي خبر ورکوي چې ویشي کوي دا پر موږ باندې اوس څه حال ده څه شین قیامت ده که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسېږي تر طالب مشرانو پورې ورسېږي ډېر موږ سخت په تکلیف یو سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس سشن قیامت ده تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده طالب چارواکو حکومت راغلی ده د موږ سره دا چلن کېږي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
وړاندې په خبرونه کې به په 25 دقیقې بحث کې د جرمنی نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واوري خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي په دې غونډه کې بچي د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یونما مشره روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي تمه ده چې د افغانستان په تیره د خزو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازي به هم د غونډې ته وینا وکړي د طالبانو ستره محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تازيري سزاګانو په هغه محکوم شوی دي ستره محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یو کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کال بند او 9 درو محکوم شوی دي په دې بیان کې راغلي چې آیا د سزاګانو په عام محضر کې ورکړل شوی او کنه طالبانو پر افغانستان کې لواکمنې دوه وروسته ګڼو کسانو ته د درو وغلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې دي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکو له هغه هیواد افغانستان ته ستنه کړل د 2021 د کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لمړنۍ اخراج دی د فرانسې خبري اجنس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو اتویشتو افغانانو جدي جرمونه کړی وو او حق نه درلو چې نور په جرمني کې پاتې سي د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیر اونې د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 افغان کډوال نیول سوي دي په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسا هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخ دی. سي د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سره په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې پر رسنیو کې ډیر بحثونه ور باندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته تاسو همکارانو ته او تاسو له طریقه ټول هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول د موږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دی غوي هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. او د دولت کوم کارکونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دی غوي هم هغه کوم نظر چې په خو د افغانانو په مقابل کې دلو د مورستر بلې هغه هم په تغیر دودا او هغه راویای له افغانانو سره هغه کوم کړنې سي په خواوي او وسوي دي چې پرتلای کو ډیر زیات سره توفیق لري. نو
بلې ورخل سب علت څه دی دغه نیوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي ک هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایل کې شکل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو
ایلاته د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راوړي په سلو کې شپې ته په صدا هغه شخړې دلته پالل کیږي بعد بختانه وایي او دغه سلوې په صدا یا دیر په صدا نور شخړې سي دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسایل راځي ما باندې کې سره دوی ما شخړې سره راځي سي خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفروي او نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي. هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه غوي غلطه استفاده وکي او په خپل نفع استعمال کې دغه دوه ډلې خپل مامایز کې سره په شخړه باندې بدل سي. دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو تر زو په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمني کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب ولري؟
سلام تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته بل لک څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تیره ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تیر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کاسون چې دلته راتلل چې پناه غوښتنه یې رد کړل هغه ته د پټیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسې نه وي ظاهرا خود اسې ښکاری او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ټیپورت سره مخ کیږي نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړی یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کی.
بله سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کېږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر، یو سوریایي قاچاقبر وو، دغه په اړه هم ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغسې هغه خو پخوا هم شوي دي، یعنې دوه ګوني چلندونه. او ورسته هم ممکن شاهدان وو، یعنې پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوالو ته اجازه نه وه. هم ورسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواده د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي. بله وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کېږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت شي، او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري، یا بخوانی دولت کارمندان وي، او یا الته کوم شخصي شخړی یا خصومت پونه ولري. متاسفانه سی غوی الته ډیپورت سی غوی ځون خلاف خطر کې سوالته الته خو غوی ته لا جنجالونه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي، او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي. سي کوم سي جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ؟ متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې، راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو. له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله نورخیل سه، په پاریس کې د افغانانو ل خپل منځي شخړې ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله، الته لدې پېښ ورسته د چارواکو د خوات څه باسونه سي ویډیا الته د ځای رسنوي د خوات څه ویل کیږي؟
دلته خو په خو هم یو قضیه سي و چې تاسو معلومه یې، هغه د درې افغانانو بیا ته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته شوله. لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبې په سر ده. هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي چې افغانان د ټولنې ته درګار د زیان رسي، افغانان جنگ خوخی، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، د دوی لامل د ولست زیان رسیږي، د ټولنې زیان رسیږي. په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګون څخه د افراطی ګون خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، که وکیلان دي، که چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم دغه فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفاً دغه څه کړنو نه، دغه څه به بند واره نه لاس په سر شي، کنه هغه افغانان چې بیچاره ګان دي، هغه افغانان چې حالت ل ل ل ژوند له ګواخ سره مخ، هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي، او خصوصا هغه کډوالو ته څوک څه نوی راځي.
ډیر مننه سلیمی صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خپاره کړي دغه، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دیرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خپره کړي دي، هغه معمولا تنقیز علمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلفې.
بله بخشی سلیمی صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم هم داده، لکه مخکې چې ما وویل چې قانونی توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغې هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنې چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته یې جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح مرادي یې ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتما په اروپایي هیوادو کې داسې کسان شته دي چې دوی غواړي ډیپورټ یې کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي هیوادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیست، ممکن د نورو اروپایي هیوادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي، چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي. کله چې دغه سي پیش کیږي نو دغه سي ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا معلومه خبره ده کچیرته ما مخکې ویلې سي خدای مکړه افغانان دغه سي کارونو ته او دغه سي بندوباره ته د پای ټکی کې نه دي. دا بلر نه وی سي که سالم حکومتونه وی هغه د ماجرو خلاف هم نه وی، د دې په مقابل کې خپل دریز بدل زکه او نو غواړي چې د خپل ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کی ایجاد کی، یا هغه خلک پری دي دوی ټولنه دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې دوی داسې کارونه کوي. فخوا به په فرانسې کې د ستاسو معلومه وی د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر و، اما متاسفانه په تیر یو کال نه راپدې خو دا دوه کاله په پوره کې چې د افغانانو تصویر اغل 100% نه 50% تر اچت خوایي. او زه دا فکر کوم چې کچیر ته دا کارونه دوی دوام وکړي، ډیر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته د چارواکو خبرې سمنګا ورو د چارواکو نظریې سمنګا ګورو، ډیر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کی. او دا لری خبره نه ده کچیر ته خدای مکړه د جنه هغه افغانان سي لکه د تیر ورځې پیښې درته وایم، په تیر ورځې پیښه کې دوه نفر مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوی ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوی دي یا څوک بندیان شوی دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې دغه سي کارونه نه لاس واخلي، بیا هم کې چا خپل مسله په خپل د حل کې دلته دولت ستا قانون ستا لاړ دي، دولت له لارې خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو باندې، نه په خپل سری شخړو باندې.
بل منن سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام وو که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغه ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی، ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړی، ځکه نه یوازې د افغانانو ترمنځ مجرمین شته، ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خدا سي ښکاري او کوم فشار چې په اوسنۍ پوسنۍ حکومت باندې دی، پوسنۍ حاکم ګوند باندې دی، او کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي. متاسفانه او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي. متاسفانه
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، په خو به چې د یو پناغښتون کې قضیه ردیدله، هغه کولای سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناغښتون کې چې کیس رات کیږي هغه بیا غوښتنه کولای شي؟
او د قانون لمخې خو اپیل کولای شي، یعنی څو مرحله دي چې هغه تای کولای شي، تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، ماده چې د ډیپورټ حکم پرې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. د عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولای، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي، او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې د ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري، او یا هم د هغو هیوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول لپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده، د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت، چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په دغه خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغه سي مرګونې لاره باندې هغه کم دغه تم سرمایه ګذاري وکړي په خپل وطن کې، د تاسو بغات زیاتې خپل اولاد هم تر څنګه خپل هغه ترتر ګلاندې بوي، ته په خدای باور وکړه چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب بشاید حالي، تاسو بشاید حالي، سې په سلو کې 90% افغانان مګر خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي سلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلته، خپل وطن ګل وطن دا ټول ځکه مهینه نه دادا چې خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې سی، او هغه کوم اولادونه ونه سي ځاګه کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکي او افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي، یا ځینې شین چې ممکن دوی ته دې مسایل ملمیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کیږي، چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی ده، په خو خو ډیر کم وو، محدود وو، اوس هم وسی کړی ده، ورستر بلی وسی کیږي، حتی تر کور پورې موږ دا غږ رسو، قانون ورته تشکیل کیږي، د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسې کې چې دلته دا قانون دی، باید دلته دغه قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی، ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده، ستې یو ټولنه ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې نستا او دل تر دې ته یو چارچوب کې زندگی کوي نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملي کوي سره زړتنګي او دا شیان ورته پیدا کوي د موږ افغانان خو بیا غوښه سرکخه دي تاسو ته به تر معلومه ده نو دا پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکو او هله مودا د سي دغه نور ملکونو کې بلجیم دا او آلمان دا او سویډن دا او ناروی دا مل ملګرو سره په تماس کې اسو چې دیغوی په مرسته وکول شي په ټول اروپا کې دا پیل کو
مننه ژوندې اوسې سلمي سه په جرمني کې یو کس چې نوې د پناه غوښتون کې په توګه داخلي جي او عمر یې کمی په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغه کسانو په وړاندې د حکومت چلن څنګه وي
لکتنګ چې نور یو خل صاحب اشاره وکړه په جرمني کې د انټیګریشن په برخه کې د ادغام په برخه کې ډېر زیات پیسې لګول کېږي ډېر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کېږي مستقیما د دولت له خوا تر څو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي او د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې له اتلسو کلو څخه ټیټ دي هغوی ته تا سرپرست ورکول کېږي په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کېږي تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي حتی په هره برخه کې له ښوونځي نیولې تر قانونه له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي تر څو چې له اتلسو کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی د هغو سرپرست هغه یې سرپرست وي تمام تاسو نن ځنی وخت ځنی کمې او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وی ام د کډوالو خپل ستونزې وی چې متاسفانه ټولنه کې نه خنې درم کېږي یا د قوانینو په اړه څه معلومات نه ترلاسه کوي هغه وی چې ځنی جرمونه وکړي او پایلې دغه شي
بل اسلامي صاحب د اوکرين د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوګونې سوي دی په دې اړه ته وایي چې دا واقعیت لري
بل متاسفانه خو مستقیما یې دوګونې ونه شو بل دا څو چې د اوکرين څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله د غوټې د ځخت ډیر وو او دوی له هغه خلکو سره ډیر مصرف شول نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو کنهغه نه مخکې حکومت ټول پناه غوښتونکو ته یعنی کوه يم نه نوی فساد پناه غوښتونکو ته ډیر په کم وخت کې یی د پناه غوښتنه ومن لا متاسفانه په دم باید ومن چې په حکومت باندې فشار وو د ډیرو زیات کډوالو په یو وخت کې نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسالې یو څه پیکا کړل او د پناه غوښتنې پروسې یو څه وځنډول چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن دا ګروپونه یا د هغه ډلو لکه افغان کډوال چې دی د غوښتنې ځینې اقونه یا وخوړل شي یا هم د نور تر توصیل لاندې راشي
مننه اورخیل صاحب هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجی ژي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي آیا کولای سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو لمجبور نه سي راځي دلته د دی د ټولن سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي خو یو خبره ده سي ما مخکیم دا یاد وړي وکړه چې هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضيو کې لکه یاد وړي مې چې وکړه په بیزایا شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي الته غوې ته مشکلې یا د بخوانی دولت
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر د کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړی
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم مو نو که هغه کسان خدای مکر چې بخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی الته ډیپورت سي او طبي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي دوی ته بالته سر خطر وي دوی ته بالته د ژوند خطر وي دا طبي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي
بلې سلیمی صاحب دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کله ته دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول سوی
متاسفانه کوم معلومات خو خبره شوی هم دغه سکاری چې دوی بغد بند مدت څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوی دی هغوی بلته د بند ټاکلي مدت تیروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم په جریان کې وئ نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کېږي، یعنی د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او که مډالې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلو کورنیو ته. نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقوقو سازمانونو کوم اکسل عمل شولې کې په لاندو کې راتوست؟
بله، د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوالو د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو اوریدنه. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. د بحث میلمانه په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.